السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودی هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې بووري چې تر شپږ کلن ځند وروسته چینایي انجنیرانو د عینکو د کان چاره پیل کړې. دغه چارې تیر ورځ هلته د وسړک د چارو لپایل سره هماله په رسمي ډول پرانستل شوې او تمه ده چې تر دوه کلونو پورې عملا د کان د کیندنې چارې پیل شي. دا راپور او په دې اړه مرکه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کې وو. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې اتیا په سلو کې ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمه ایزو چارواکو سره له تعامله بې برخې شوي دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان له لوري چمتو شوی دی چې پرون چهار شنبه خپور شو. دغو درې ادارو د افغانستان په 33 ولایتونو کې له 1988 ښځو او یو شمېر نارینه وو سره د مخامخ مرکو په بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې په اجتماعي، اقتصادي او د ژوند په نورو بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي زیاته شوې. طالبانو واک ته رسیدو وروسته په بیلابیلو برخو کې د ښځو په ګډون بندیزونه لګولې دي چې په وار وارې د نړیوالو بنسټونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې پارولې دي. پاکستان له څلور کلن ځان وروسته افغانستان ته بوره صادره کړه. د راپورونو له مخې په تیرو څلورو ورځو کې تر څلور سوه ډیر په بورې بار لارې د تورخم له لارې افغانستان ته داخلې شوې دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې پاکستان به د اګست تر نیمایي پورې 150,000 ټنه بوره افغانستان ته صادره کړي. په پاکستان کې د نن بیا د بورې قیمتونه لوړ دي او پاکستانی امنیتي چارواکي د پېښور تورخم په لویه لاره ګزمې کوي چې څوک دا بوره بیرته د پاکستان داخل ته قاچاق نکړي. خو راپورونه وایي چې د دې ټولو تدابیرو سربیره د دې بورې یو اندازه بیرته د پاکستان دننه په قاچاقي ډول پلورل کیږي. د چین د یونان ولایت په کونمینګ ښار کې د چین او جنوبي اسیا په شپږورځني نندارتون کې یو څلوېښت غرفې د افغانانو لپاره ځانګړې شوې دي. په دې نندارتون کې دوه اتیا هیوادونو، سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو او له 2000 څخه زیاتو شرکتونو ګډون کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا په دې نندارتون کې د افغانستان قالینې، لاسي صنایع، ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې، زعفران، وچه میوه او نور بیلابیل تولیدات په یو څلوېښت غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون د جولای په 23 پرانستل شوی او د شنبې تر ورځې به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کاندیداتورۍ څخه تر تیرېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل څراغ یو نوي نسل ته سپاري. هغه د تیرې شپې په دغې وینا کې وویل له ټاکنیزو منډو تر وړو وځي، خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري. بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نوموړي په دغې وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او ویل نن واک له خلکو سره دی، نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا له تیرې یکشنبې راهیسې چې هغه پر ایک شبکې یا پخوانی ټویټر له کاندیداتورۍ لاس په سر کېدل اعلان کړی و. ولس ته د هغه لومړنۍ وینا ده. بایدن یو ځل بیا له خپلې لومړۍ مرستیالې کمالا هاریس څخه ټاکنو ته د ځایناستې نماندې په توګه ملاتړ اعلان کړ او هغه یې تکړه او با استعداده میرمن وبلله. بایدن وروسته تر هغه د تیرې یکشنبې په ورځ له ټاکنیزو منډو تر وړو ووت چې ګڼو ډیموکراتانو له ډونالډ ټرمپ سره د مناظرې پر مهال د کمزوري برېښېدو له کبله ترې غوښتنه وکړه چې ټاکنو ته دې له درېدو تیر شي. د پاکستان صدر اعظم د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې د هیواد او پاوز پر ضد کمپاین کوي او دا په هیڅ ډول د زغملو نه دی. شهباز شریف دا خبره پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودري په یو خبري غونډه کې د دوی په ضد کمپاین ته د ډیجیټل تروریزم نوم ورکړی او ویل چې دا کسان د ترهګرو په څیر پاوز په نښه کوي. د پاوز د ادعا په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له زندانه په خبرو کې پیغام کې ویلي چې د پاکستان 90% خلک د دوی له ګوند سره دي او دغه ټولو ته د ډیجیټل ترهګرو خطاب د پاوز او عامه خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د کرکې د خپرېدو سبب کیږي. او ټاکل شوی ده چې سبا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2023 کال د اولمپیک لوبې پرانستل شي. په دې اولمپیک کې به شاوخوا 1500 لوبغاړي د میډالونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. په دوی کې شپږ لوبغاړي د افغانستان دي چې درې نجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د اولمپیک په لوبو کې د افغان جنو ګډون د دوی د حکومت استازیتوب نه کوي. د پاریس په اولمپیک کې به 23 ډوله مسابقې د اګست 13 نیټې ترسره شي. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د آزادی رادیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د آزادی رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی. خو په لنډه خبر برخه کې دا راپور اخلو چې تر 14 کلن ځنډ وروسته چینایي انجینرانو د عیناکو د کان د پروژې چارې پیل کړې. د طالبانو چارواکو هیله ښودلې چې په دغه چاره کې د ګړندیتوب نه کار واخیستل شي تر څو راغلی ځنډ جبران شي. اټکل دا دی چې تر 2 کلونو پورې به عملا د کان د کیندنې چارې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې له احمد شي براورو.
د کابل د جنوب ختیځ په 26 کیلومتره کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړي کارونه رسمند چهارشنبه په ورځ شروع شول، او د طالبانو یو شمېر چارواکو له چینایي ډیپلوماتانو او سوداګرو سره د پټۍ له قطع کېدو سره یو ځای د هغه سړک د جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور غځېدلی دی. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له یوه دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و، خو په دې موده کې کله د جګړو له امله او کله هم په عینک کې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له امله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پریس اژانس په وینا اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 1.5 میلیونه ټنه مس وي. خو استاد پوهان امیر محمد موساسی وایي چې یو وخت روسي انجینرانو په دې کان کې برمه وهله چې تر 1300 مترو پورې لا هم مسو او بیا د برمې پل مات شو او نورې هڅې ونه کړې. ښاغلی موساسی ازادي راډیو ته وویل که چیرته په 3 میلیارد ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي.
د کان شاوخوا کې نورې منطقې دي، جوهر ده، شغر ده، تشتد ده، شاوخوا نورې دي چې هلته هم د مسو پریمانه ذخایر شته دي. دغه قیمت چې ورته کړی ده دا 3 میلیارد ډالر چې تاسو وایې، زه فکر کوم دا به کم وي، دا به د دې معدن د ټول قیمت په حساب باندې دا ډېر کم ده. زه فکر کوم د دې نه به د دې معدن زیات وي.
په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانیستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل:
د یادې پروژې په عملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، اوس باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
ښاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ، اما فرانس پریس اژانس لیکي چې د ناامنیو پیښې په افغانستان کې کمی شوې دي، خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا اژانس بیا 2 کاله مخکې په کابل کې پر یو هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې شایي لږ تر لږه 2 کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سږ کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بیساري ډول لوړې شوې، او کتونکو وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
واموریدل چې د عینکو د مسو د کان د پروژې چارې عملا د کان په لور د یو غځېدلي سړک له جوړېدو سره پرون چهارشنبه پیل شوې. طالبانو خوشبینی ښکاره کړې ده چې تر 2 کلونو پورې به لکانه د مسو د را ایستلو چارې پیل شي. په همدې اړه احمد شیبر د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر اخیستی دی چې یو وخت له یو شمېر بهرنیو انجینرانو سره د دې کان د سروې په چاره کې برخه اخیستې. پوهان موسازی وړاندې وایي:
دا زیاتره د دې پورې ارتباط لري چې هغه شرکت چې دغه کارونه کوي، دا شرکت کولی شي د کارونه
یو خود شرکت کارونه دي. بل لورته که چیرته خپله کان ته راشو، په 2008 کال کې چې کله د دغه کان د استخراج تړون لاسلیک شوی و، په هغه وخت کې دغه راپورونه ازادي راډیو خپاره کړل چې ابل خو هلته لرغوني آثار دي. البته په هغه وخت کې د امنیت ستونزه هم وه. که چیرته د دغو آثارو د انتقال په برخه کې مشکل نه وي، او بیا یو ویل چې ټونلونه بالت ورته وهل کیشي، آیا دغه رقم استخراج ممکنه ده چې په دو کلونو کې نتیجه ورکړي؟
من د استخراج خو پروسه خو ډیره اوږده پروسه دی، او کاند استخراج پروسه خو اوږده ای، اما پایلې د امکان نه لري نه ده که چېرې ټکنالوژي دا سي ټکنالوژي د استخراج لپاره دوی دلته راوړی شي او راوړی دي، چې دلته ځکه د کان د استخراج خو دوه مهم او دوه ډېر عمده میتودونه دي، چې یو په لیش ډول سره دوکې د سرمې استخراجوي، او یو دا ده چې د ځمکې لاندې استخراج کوي د تونلونه وهي. دا چې دوی په کومو برخو کې عینک کې دا تصمیم لري چې هلته د ځمکې د سرمې استخراج کړي، یعنې څه د هغه بیکاره مواد لري چې او کان ته ځان ورسوي او هغه د کاریرونو په شکل استخراج کړي، او په کوم ځای کې چې عمیق د کان لاندې په عمق کې ده هلته تونلونه وهي او مختلف خصوصیاتو کې د ګردنینې او د ریسپان را وباسي. پایلې امکان لري خو چې منطق کار وشي او په جدي توګه باندې کار وشي، پایل د کان د ایستلو پایل امکان شته، اما دا چې بیا دوی ټول استخراج کړي دا خو هغه ډېر
نه طبیعي خبره ده. با ټول کان خوب ډېر شایم دی. دلته یو بل خبره ده، شپاړس کاله مخکې چې د دې کان تړون لاسلیک ده ارزش $3 میلیارد وو. تازه راپورونه وایي چې حتی د می په میاشت کې په نړۍ کې د مسو بی اوج ته رسیدلې دي، او له دې نوې اے آی ټیکنالوژي سره او له دغه نویو موټرو سره چې برقي موټر په دنیا کې په زیاتېدو دي، د مسو ارزش به نور هم زیات شي. فکر کوي چې دغه کان اوس هم همدومره ارزښت باید ولري چې په $3 میلیارد د دې تړون وشي، او که نه په دې کې څه تغییر راغلی ده؟ البته معلومات نه لرو چې بل تړون شوی دی او که نه پخوانی دی.
د تړون په ارتباط زه هم لکه تاسو چې نه یاستې خبر چې دو بل تړون شوی که نه دی شوی خبر نه یم، اما داسې یو شی شاید په پخواني تړون کې هم وي که چېرې دغه ساحت پراخېږي او دلته ذخایر زیاتېږي، نو هلته به بیا دوباره به سره خبرې کېږي او بیا به په تړون کې تغییرات راځي. دغسې یو شی په پخواني تړون کې شته. ده
یو خو دا ده چې په کان کې څه تغییر راځي او تړون کې به تغییر راځي، یو دا ده چې فرضاً شپاړس کاله مخکې او اوس د مسو په قیمت کې د دنیا په بازارونو کې تغییر راغلی ده، دا هم په تړون تاثیر کوي.
زه فکر کوم چې دا د دې وروسته اقتصاد باندې د دوی ترمنځ د یو تخنیکي ستونزه ده. دې ته زه نظر نشم ورکولی، ځکه زه خو یو فني رایي ما د متخصص مو د مادن، او دا یو تخنیکي ستونزه ده. تړون چې وخت په دې تېر شوی او دغه تړون کار یې ځنډولی ده.
د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر مو اورېدلی چې یو وخت دی هم د هغو انجینرانو له ډلې و چې د عینکو کان د سروې په چاره کې یې برخه اخیستې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په یو نوې درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د کم اعتبار ترین یا تر ټولو کم اعتبار لرونکي پاسپورټونو په ډله کې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه لا هم د پاسپورټونو تقاضا زیاته ده، او متقاضیان وایي چې د میاشتو میاشتو له انتظار سره هم نه دي بریالي شوي چې پاسپورټ ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې ډېری افغانان د پاسپورټ د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي، د هندي پاسپورټ شخص ښيي چې افغان پاسپورټ په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورټ بلل کیږي. په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په 23 خپور کړی، ویل شوی چې د افغانستان پاسپورټ یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوری پاسپورټ معرفي شوی او 132 ځای لري. د هندي د درجه بندي پر بنسټ د افغانستان د پاسپورټونو د اعتبار کچه د دې شخص د 13 کلن تاریخ تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلې ده. دغه ارزونه ښیي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمېر چې افغان پاسپورټ لرونکي هلته له ویزې پرته تګ راتګ کولی شي، له 22 هیوادونو څخه 26 هیوادونو ته راټیټ شوی دی. بنګله دېش، روانډا، هایتي، مالدیف،